خدای دی وکي چې دا یو داسې اختر وي چې د سولې او صفا اختر شي، او خدای تعالی دې د دې اختر په مناسبت خدای دی وکي چې نور د افغان په لاس افغان وینه توی نه شي، د مسلمان په لاس او مسلمان او د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي. خدای دې د سولې او صفا اختر کې د رسنیو څخه موږ واورېدل چې د افغانستان رئیس جمهور اشرف غني د طالبانو سره یو میاشتنی اعلان د وربند وکړي. موږ اصلا تشکري کوو له دې وربند څخه، خدای دې وکړي چې دغه د وربند موقتي نه وي او خدای دې وکړي چې دا وربند دایمي شي. نو زموږ غوښتنه طالبانو وروڼو ته هم دا ده چې دغه غوښتنې ته مثبت جواب ووایي، دوی هم دا وربند قبول کړي تر څو چې په دې درې میاشتو کې د افغانستان خلک نوکړي آسایش او د وسایي نفس وکړي، او د دغه درو میاشتو په موده کې به ان شاء الله تعالی کې دوی قبول کړي. د دواړو طرفو سپینجلي به سره کښېني، علما به سره کښېني، د هر طرف په هر ولایت کې په هر کلي کې په هر ولسوالۍ کې به ان شاء الله خلک سره کښېني، تا چې سولې ته به یو زمینه مساعده شي. او سلام ستاسو دایمي همکار قاری پښتنه.
بله السلام علیکم. زه ولیا فریاضی زابل ولایت کسور دی ولسوالی د خیرآباد کلی اوسیدونکی یم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د رغوان لوی اختر مبارکي وایم. بعض د مبارکۍ سه ښه نیکمرغه او خوشحاله لوی اختر درڅخه غواړم. وسلام. اولیا فریادي زابل ولایت د خیرآباد کلی اوسیدونکی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې نننۍ غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د زیارتونو په اړه یو کلتوري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې نجیب نایل د ادبي فنونو پر ارزښت خبرې کوي.
اغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي مثلا موږ په فنونو کې کنایه موږ په ورځنۍ ژبه کې لرو.
په فنکار برخه کې زلمی شاعر حکمت یار بیت سره دغه په فن غیږو.
بعد باران مې خو خیده خو بس قصه دغه وازم په کور کې دروازه نه و پرده غوندې و.
په زرپانه کې به د ستی کلمې تر شا د لرغون هند کیسه واوري.
پاندت ویرت په خپل سیمې کې د هلکانو انجلو په منی ټینګار کاوه او ویل به چې هیڅ داسې واده باید ونشي چې د حقوقي ترمنځ په خوانی مين نه وي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر علي سرور لودي احوال ووري.
کمی سر غوس د رقیب په تیر تیغ سي هم بزم کدل برغخت په مهرو ناس کې.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومي نه هم سرود ووري.
کک بر رحم په هیچ چا باندې و نکړي، تو واکمنا د سر لوړی ساکستان یې، خود کک په نظر ته یې یو خزه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنگی خبرونه اورو.
څلور زره کاله پخوانی جګ افغانستان ته تر سپارلو مخکې په لندن کې ننداری ته وړاندې شو. دا جګ په افغانستان کې په غیر قانوني ډول له خبرو رایستل شوی او بریتانیا ته قاچاق شوی وو. کله چې دا جګ د لندن په گیټ ویک هوایي ډګر کې ونیول شو، د بریتانیا موزیم ته وسپارل شو. د موزیم متخصصانو ته دا اثر خورا مهم ښکاره شو او هغه یې په خوندي ځای کې وساته. د بریتانیا موزیم مسؤلان غواړي چې دا جګ په راتلونکي مني کې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته وسپاري. دا ټلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې دا د سپینو زرو جګ د 2300 او 2000 میلاد مخکې کلونو ترمنځ جوړ شوی. د هغه وخت دی چې افغانستان د هند، ایران او د جنوب لویدیځ منځنۍ آسیا په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره نږدې سوداګري اړیکې لرلې او د برونز د عصر مدنیت په دې سیمه کې خپور و. دا د جګ باید د لندن په آزاد بازار کې لسګونه زره پاونډو ته رسیږي. افغان ادبی بهیر او کتابخار د دریجه به د شاعر او لیکوال ډاکټر عبدالقیوم قویم منځغونډه جوړ کړه. پا په دې غونډه کې لومړی د استاد قویم ژوندلیک ولوستل شو. ورپسې لیکوال وو او د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د استاد قویم په ژوند او فرهنګي کارونو خبرې وکړې. ډاکټر عبدالقیوم قویم په 1915 کال کې د تخار ولایت په چاب ولسوالۍ کې زیږیدلی چې لومړنۍ زده کړې همالته کړي او د کابل د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی چې وروسته بیا په همدې پوهنځي کې استاد شو. استاد قویم له تیرو شپږ 50 کلونو راهیسې په فرهنګي ساحه کې کار کوي او ګڼ شمېر کتابونه یې چاپ دي.
زیارت تک او هلته بیلابیل مراسم که څه هم له دینی اړخه ځانګړي منفي او مثبت سیبغه لري خو په پښتني فرهنګ کې بیا د ښځو زیارت تک او هلته د مراسمو اجرا کول ځانګړی دود دی. د پښتني ټولنې بیلابیلې سیمې زیارت ته د تګ ځانګړي دودونه لري. زموږ همکار باز محمد عابد د زیارتونو د دودونو په اړه له جلال آباد راپور را لیږلی.
لکه څنګه چې حجره او جماعت د پښتنو د مذهبي او کلتوري ارزښتونو څخه مهمې اجزاوې ګڼل کیږي، داسې د پښتنو میرمنو لپاره ګودرونه او زیارتونه د قدر وړ دي او د کلتور برخه یې ګڼي. سره له دې چې اوس د پخوا په څیر نه ګودرونه آباد دي او نه هم ښځې په زیارتونو ورماتې دي، خو بیا هم په لره او بره پښتونخوا کې زیارتونو ته د تقدس په نظر کتل کیږي او د ښځو تر څنګ ورته اکثره نارینه هم په درنه سترګه ګوري. د ننګرهار د ښځو ریاست د فرهنګي او ټولنیزو چارو مشره تورپیکۍ شینواري زیارتونو ته د ورتګ د داسې وخت خبره کوي چې لا په افغانستان د جنگ بلا نو مسلط شوي.
مخکې زمونږ په هیواد کې ګودرونه او چینې وي، جناکۍ بدلې مثلا ته به یو د تفریح اجتماع ځین او ګردې به راټولېدلې او ساتیرۍ دپاره، نو همدغسې دوی د دغه اولیا او کرام هم حق ګڼل چې باید اولیا او کرام یو زیارت ته لاړ شو. مثلا یا مترلام بابا ته یا بل ځای ته، بل ته خویندې بدل لرې پرتو سیمنه موټر به ونو تلل، بلته لغمان ته ځو، ټولکي بابا ته به زیاتې خویندې زمونږ دا د ننګرهار خوښه خویندې راتللې. دغه په خاطر باندې دوی د یو اجتماع جوړوله چې دلته مونږ مثلا لاړ شو خپل ساتیرۍ دپاره.
یوه ځوان نجلۍ وایي چې اوس هم جونې او مېرمنې د مراد نیولو په خاطر زیارتونو ته ورځي.
مرسل نوریم د جلال آباد خر اوسېدونکي، زیارتونو ته د خویندو مثلا هغه د امید دپاره ځي چې د دسمال تړي زنګو اچي. زیارت ته تګ ناروا هم دی، خو اوس زمونږ دا ټولنه داسې شوې ده چې ځینې دودونه پکې داسې حاکم شوي.
دا چې نجونې دسمال د څه په خاطر د زیارت په جنډې پورې تړي او یا هم مېرمنې ولې علامتي زنګوګانې پر زیارت ولاړې ونې پورې تړي، دا پوښتنه یو انجلۍ دا رنګه ځوابوي.
نومې سحر نو بیا د ننګرهار یو تنل ستودنت کیم.
هغه خاين چې زیارتونه د زیار سوق چې د سمال تړي هغه مقصد دا وي چې مثلا یو خور یو غوړی چې یعنی زنمزاد شمه هغه په خاطر د سمال تړي، او هغه خاين د مینه چې زمونږ زنګوګان د په زیارتونو کې هغه چې اولاد نه وي دولت سوال کوي چې الله تعالی هغه ته اولاد ورکړي.
یو لور ته کلیوالې میرمنې په زیارتونو پورې زړونه تړي او مرادونه پینیسي، نو بل لور ته تعلیم یافته میرمنې زیارتونو ته تګ د وخت ضایع بولي. په ننګرهار کې د ښځو د پرمختګ یوه فعاله میرمن رڼا قادری وایي، په افغانستان کې بې سوادي د دې لامل شوی چې ښځې د ستونزو د حل لپاره زیارتونو ته ورشي.
دا زیارت بیا زیارت زما خواښې لنده کې زما خاوند ته لږ صبر ورکړه، یا زما زوی ته خدای نیک عمل کړه. د سواد کچه ډېر ټیټه ده په افغانستان کې، دا ښځه نور توان نه لري بل د زړه د تسکین لپاره یا دولکي بابا ته ځي یا شایسته مشیره ته ځي. کدام یو وظیفه ولري چیرته په کوم فکتری کې دې کار وي، بیا دوی دونه لکه مونږ په شان ریس بوزګار نه چې دوی لار شي زیارت د زیارت نه شي وغوړي.
بل خو د ښځو فرهنګي او ټولنیزو چارو مشره تورپیکۍ شینواري وایي، که اوس ګودرونه ړنګ شوي او یا هم زیارتونو ته تګ محال وي، نو خزی کولای شي چې په آزادانه توګه د میرمنو پارک ته په چکر ورشي.
هغه رسم رواجونه د انقلاب ټول خلک ناخواله کړل، نا امید کړل، نو د دې په خاطر باندې چې خويند نا امید نه شي، خو ست خو چار ریاست یو باغ جوړ کړی چې د قومن پارک په نوم باندې دی. د جلال آباد خلک کمیساری سره نو خويند کولای شي په خاطر جامع سره بدون د هراس او ترس نه راشي او دلته خپل چکر وو.
دا چې د پښتنو په خاوره د بدمنۍ سورې خور دی، د افغانستان اکثرو سیمو کې نه ګودرونه آباد پاتې شوي او نه هم میرمنې په آزادانه ډول زیارتونو ته د ورتګ زړه ښه کوي.
په ادبیاتو کې مو له ادبي فنونو څخه غرض د لیک وینا او شعر موثر کېدل دي، چې کلیک یا وینا په ادبي مزایاو ښکلی شوی وي د اوریدونکو او لوستونکو په موضوع ښه اغیز کوي او لطافت یې ډیریږي او یا هم عقلاً تنفر ځینې نه کیږي. د دغو فنونو په کومک لیکونکی یا وینا کوونکی یا شاعر خپل مقصد لاسته راوستلی شي. په نننی هنر جاج کې له لیکوال او شاعر نجیب نایل سره د ادبي فنونو پر اهمیت بحث کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکړ. پوښتنه کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې غوی د ادبیات پوانځیو ته ځي، اغوی کله چې ادبی فنون لولي او یا هم د ادبی فنون په حواله خبره کوي، نو بیا کله کله وی چې یره نو فنون ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو د اړتیا په اړه راته وایي، فنون ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنون په برخه کار کوي؟
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه اواز چې منګه دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو. فنون چې دی منګه په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو، خو هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي. مثلا منګه په فنون کې ما کنایه من په ورځنی ژبه کې لرو، بلابل برخه چې دی منګه دغه شان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو. خو دا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده، د دې اړتیا دا ده چې دا ادبیات چې دي بلاغي علوم دي، فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو، دا غي وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلکو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیرای کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوی دي او به ته منګه تطبیقي اړخ په دغه تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو، او د دغه په نظر کې نو سره چې ده دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا منګه دغه شین چې دي چوکاټي کو.
اوس استاد خبرې په تایید کې چې ته موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړې کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبه ته غختلتیا ورکوي، قوي کوي او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مسله ده، مثلا د ژبه د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغه مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ته چوکاټونو جوړونو کو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یوه خبره مفهومي خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا منګه په خپل وینا کې شي د تاثیر واچو. نو تر ټولو ستر اړتیا دغه ده.
او دغه ادبي فنون خو یو مسله ده چې موږ د عام خلک هم کارو کنه، خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا تاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو.
بالکل.
مثلا په عام ولس کې یو خزوی چې د فلانی داسې د لکه لخته تشبیه وکړه کنه، خو په ډیره ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې. نو یعنی ضرور چې دا باید ولوسل شي.
هو، په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا موږ دا وایو چې دغه شی چې د تشبیه ډیره سیقل شوله یا غش ولا دا ډیره مبتزله شو
دی،
پزال تر هدا ورسې ډیرو خلکو وکاره ولا. نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راته دای کی یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپل په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا اغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شه د دې خوند منځزي هغه موږ ته دغه علم موږ ته دغه اغه را کوي چې باید موږ ځین نیو نیو شان را پیدا کوو. او نیو شان په نظر کې نو رامنځته کېدل سره ژبه لا خوندور کیږي.
مې سبزه مملته خبر کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبي فنونو کار کیږي د بنوا صاحب او د شمیر نور مشانو له وخت رانیولې تر اوسه پورې چې په همدې برخه کار کیږي. مګر هغه تیوري چې له هغه وخت د بنوا صاحب له وخت او تر اوسه پورې شمیر مشانو چې په لار پښتونخوا کې کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړې دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمونږ ټولنه بدبختانه ما چې درک کړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي. یعنی زخواری نکی چې مثلا دوی نو شان پسو ګرځي امغه مثال امغه تعریف او امغه سي د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا محاله پوري په نو شیر کې چې دی هم دغه نو شان شته خو دوی خواري نکي په دې معنی چې مثلا عمل د چدو ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري نو شی پسې دوی نشي ګرځیتله او نه ګرځي منګه کول شو چې مثلا دا کم علوم چې دی د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په په وکه دا په په اندغه علوم کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دا قافیه یا روس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ته راغلي لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي خو په عربي کې چې کوم دا الټر امنځ شوی دی مونږ د امغه د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړی دي خو مونږ د څه کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور شین شته چې مونږ کول شو هغه د پر خپل نمونه کېږو الته نشته ده دلته مثلا نوس راغله ده نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کوم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سيزونه رامنځته کی د دې لپاره باید نوی نمونه پیدا کی یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شوی د دې لپاره نوی تیوري رامنځته کو نوی تعریفونه رامنځته کو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې رامنځته شوی وي دغه چې د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم
نه سب څه همدلته خبره کوم د هر دور شاعري ځانګړي وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ وسم لولو مثلا رحمان بابا دې موږ وسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي خو دغه په فنونی برخه کې په کار ته چې موږ تغییر رامنځته کوو او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې دی په فکری لحاظ بدلیږي ټولنه بدلیږي ټولنه هم د بدلون په حال کې ده نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هغه د حمید بابا شاعري ده چې هغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص پکې سناتونو د شان په انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي پکې البته همدای راخصې دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره څل لار په کار ده زموږ اوسنی شاعران هم یعنی د اوسنی شاعري مارټیا لري چې فنون پکې وټاکل شي سناتونه پکې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه پکې شته نوی نوی برخې دي پکې د دې لپاره څه کول پکار دي
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع او معنی دي جامع معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې منګه هغه کې فرق نشو راوستله مثلا 2+2 د امید بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنیو شاعری کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونو موجود وو ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوی فکر خلک یو موږ باید نوی فکر را انتقال وکړو هغه چې هغه وخت کې رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شان چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سمخ کې راغلی دی نو دغه پخوانی او یو متقدمینو چې کم کار کړی دی زمنګ د پاره بنسټ یې نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه سي موږ ته خی چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه سي چا کار کړی دی مثلا د کاظم خان شهدا په خپلې و پښتو شعر حسب حال په هغه کې مسنوي ده په هغه مسنوي کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ول شو دغه خکر کتنه کوي دی مثلا چې په خوا چې یو شعر روس پینه تدبیکیږي او کچېته مثلا چوکاټ ته جو واچول شي هغه چوکاټ کې چې دی جګیږي او ټیټیږي دغه مسله د بهرونو مسله نو دغه سي موږ د پاره چې دی په خوا نه هم دغه سي د سیستماتیک د شعر راغلی دی نو سیستماتیک چې راغلی موږ چې اوس خلک اوس اوسنۍ زمانه خلک موږ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه څه شاین وینو چې هغه په پخوانی شعر کې نشته ده ستا مخکینه خبره په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او د وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نوول سره رامنځته کیږي
موږ د عروضي شاعرۍ او د پښتو ژبې خپل شاعري چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیقو او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دغه ته ساعت یاد چې موږ دی د عربی ژبې قواعد اخلو او یو شمېر شاعرانو د تطبیق کړي دی رکنونه مفاعلون مفاعلون هغه دلته تطبیق حکومت یې لیدل کیږي
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته د عربی علم ده انکار ته نشي کېدلی په عربي کې تطبیق ډیر وړ ده په پښتو کې د تطبیق ونه د اړتیا خبره چې دا دغه ده کې څوک یو مثلا ادبیات یو ماسیل سبات یو ځکه مخکیږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخه کې کار شوی ده باید یو ماسیل دغه ولو د دې علم نه باید خبر اوسېږي او دا چې د تطبیق ور نه ده نو په پښتو شعر کې فل حال مثلا د یو څو استادانو نه مواره کاغه په قرباني پوشي نور په اروز باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پوهیږي په دغه علم باندې نو هغه یو څو استادان کولای شي چې مثلا د تشریح کې تطبیق کې په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک ډیر نه ویني چې مثلا په اروز دې هم ډیر پوهیږي نو زمنګ د شعر حکم جوړخ چي دی هغه خدای دی او بخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نور زموږ نور سازان چې پښتو شي چې سپیس خجی سیستم دی تطبیقي ور باندې او په هغه کې جوړ راځي او نو فلهذا
نو بنشت د
نو سیستمونه چې خو په دغه کې چې دی زیاتې چیرنې ته اړتیا شته دی چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خجو فشار مسله ده هغه تکراریږي دغه باید صنعت خلق ته خوازی شي
مننه حکمت عربید یو له غزوانانو دی چې په ډیره تنکی ځواني کې شاعري پیل کړې ده دی وی چې فطرت یې شاعرانه ده او کله هم نه غواړي چې لدی دایره بهر شي په فنکار برخه کې لا نوموړي سره دغه په فن غږیږي
فنکار
نن را سره د فنکار په برخه کې خاغله حکمتیار عابد یو ځوان او تان شاعر دی چې په ډیر کم ځواني کې ډیر ښه شاعري کړې ده عابد صبر کړئ ته وسړی مشه
مننه
عابد صاحب کله د شعر پیل کړ لکه وخت د شاعري شروع کړ
محبوب صاحب تقریبا څو کلونه وړاندې لیسې په یو لسم صنف کې وم دا وخت نه راهیسې په شعر او شاعرۍ باندې کار پیل کړ او شاعرۍ مې لاغه وخته پیل
نو ولې دې شاعرۍ پیل کړ اکثره خلک خود سي وی چې یره مېن شوم په لار اتلم څوک مې وکتل مېن شوم بس ترګوت نه راتل نو شعر مې ولیکه غنه دا شعر دې سي چې شعر دوی د زړه د بڑاس لپاره کتاب ول شعر ولیکه
لکه څنګه چې تاسو ول مختلف شاعران دې لپاره مختلف تعریفونه ورکې چې ما شعر د دې لامل نه پیل کو دې نه پیل کو خو زه چې څومره فکر کوم زه هلته ډیرو ملګرو سره پکې ناستم ټول ملګري په لیسه کې په شعر او شاعرۍ بندارونو کې په مشاعرو کې او یو دا لاملو چې د دوی تاثیر بل دا و چې ما د یو خاص درد را سره په ځل کې لکه د وطن در د حالات فکر په دغه کې د فکری کشمکش کې وګیرو نو هم دغه لامل شعر مې پیل کړ
خو چې کله د شاعري شروع کړ بیا داسې څوک چې استاد شعر اصلاح کی تغیرات کراولی سمې لور ته
مخکې ما یادونه وکړه زما ملګری خاکسار صاحب دویوال ته شنوارو کې زمنګ د شاعرانو او ادبي ټولنه وا تا کې ډیر زیات ملګری او شعر به مچولې کاغوي ته به مې وخوده بیا په لیسه کې د پښتو د مضمون استاد صاحب رحمان خان صاحب یاد دې په خیر وي هغه ته به خپل شعر وخوده هغه به زما په شعر کې اصلاحات راوستل هغه کوم مهم خبرې به شو یا کوم خبرې به هغه راته په ګوته کاو کوم مشکلات یا نیمګړتیا به په شعر کې وي هغه به راته اصلاح کولې استادانو ته به مې خوده ملګرو دوستانو ته
خو تر اوسه پورې به دې شاعري ته کوم اندازې رسیدلې وي هغه چې ته په حساب کې غواړې چې چاپ کړې
شیرونه خو فکر کوم محبوب صاحب سړی چاول شیر پیل کتابان دا شیر کمزور وی کنه د شاعر په اصطلاح باندې نو چې هغه په باوري مو باوري شاعری دا هغه به د سوي وای چې څلويخت یا پنځه غزلونه به برابر وي چې هغه چاپ ته سړی وړاندې کوي یا نقد ته وړاندې کوي چې څوک یو غره د غزل مینه په ماته شي نو شیرونه مې زیات دي
په شاعری کې ساسي تګلار او پیژنګلو کومه مونږ معلومه ولې شو چې دا د بیت شاعری ده او داسی شاعری کوي
زما په شعر کې د بل چا شعر به ډیر د سخیږي چې درد پکې راغړل وي خپل مې هم په ډیرو شعر کې د درد بیتونه چې درد پکې موجود یغه مې خوخیږي خپل هم کوشش کوم چې درد او دغه ناهیلی دغه مایوسی او غربت دا فکر او نه
دا بس اوس پتل وسکی کو باید ساسی شعر وس واورو
مننه یو غزل له د قسمتونو فیصله عجيبه غون دی وا
د قسمتونو فیصله
مننه د قسمتونو فیصله عجيبه غون دی وا د اختر ورځ به وا په مونږ به روزه غون دی وا بعد باران می خوخیده خو بس قصه دغه وا
بعد باران
می خوخیده خو بس قصه دغه وا زمک په کور کې دروازه نه و پرده غون دی وا پښتنې ډېری غریبۍ سره پت هم ساتلو
پښتنې ډېری غریبۍ سره پت هم ساتلو
په سر به تور لوپټه وک زړه غون دی وا ستاسو محل کې رڼاګانې خوشحالي او خندا زمون جونګړه خړه پړه کندواله غون دی وا تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړه و مننه تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړی وم د خدای نه زار شم بیگانه شپه څوک ده غوندې وا هغه د ژوند په هره لاره کې تیندک خوړلی د عابد برخه له پخوانه هم سپیره غوندې وا
ښه خدای دې ستاسو برخه نه سپیره کوي عابد صاحب پوښتنه دا کوم چې زموږ اکثره شاعران خو ځینې هغه دوه لارې دي چې یو ادب د ادب لپاره او ادب د ژوند لپاره کاري ستاسو یعنې هغه برداشت څه دی تاسو باید شاعري د ژوند لپاره وکاروئ که نه د ادبیاتو لپاره
شاعري خو فکر وکړو شاعر ته د ټولنې ترجمان ویل کېږي او زه کوشش دا کوم چې شاعري اجتماعي شاعري وکم د ټولنې لپاره عمومي شاعري چې د ټولنې درد د ټولنې انځورګري او د ټولنې دغه حالات په شاعري کې روانغاړل شي او غواړم چې د ټول عموماً اجتماعي ټولنې لپاره شاعري وکم
زموږ په دې نورو سینیر شاعرانو کې تاسو څوک لولئ ډېر چې هغه متاثره مې ترې یو دغه شاعري ولولئ
زه چې ډېره مطالعه کوم او زه ته متاثره یم د خاطر شعرونه ډېر مطالعه کوم ارواښاد صاحب شاه صابر د سالک سیب کتابونه ګورم او همدارز د مروت سیب کتابونه ګورم خو ډیر چې متاثر یم د صاحب شاه صابر کتابونه ډیر ګورم
شپې شو ګری حسی عادت
ګنې زمونږ درات لو څوک دی
خاص صابر خو واقعا یو ورمنجن او نیمګړ شاعر ابي چې تر اوسه پورې د کتاب د چاپ څه بندوبست کړو څنګه
لکه مخکې ما وویل شعري مې لا تر دې حده دغه چاپ حد ته نه ده رسېدلی شعرونه ډېر دي خو ولې سړی باید شاعر باید داسې یو شعر چاپ کړي چې هغه په ټولنه کې پاتې شي او په ټولنه کې ځای پیدا کا داسې یو شعر نه چې هغه یو څو ورځې لپاره مارکیټینګ بازار ولري او نو بیا نه شاعري سړی وکړي باید پخه شاعري وکړي چې د ټولنه کې او د خلکو په زړونو کې پاتې شي نو هغه شاعري چې چاپ ته وړاندې کیږي د چاپ حد ته لا نه ده رسېدلی خو ولې پلان لرم چې شاعري مې مکمله کړم او د چاپ حد ته ورسوم تر اوسه پورې
د شعر او شاعري او ادبیاتو دې کې باقاعده زده کړې کړي که نه صرف مطالعه دې کړې ده او هغه د خپل ذوق جمال له متاثرې
زده کړې وکړې نه دي کړې او ستاسو خبره ته ذوق جمال له متاثرې مې او شعر او شاعري مې طبیعي ده داسې خاص کوم کورس او داسې خاص زده کړې یا تدریسي ماحول ته نه یم تللی خو ولې ذوقي شاعري کوم
او اوس هم د شاعرانو په ټولنو کې غونډو کې ګډون کې وکړ څنګه
البته ولې نه زه فعلا تقریبا څلور کاله کېږي چې په کابل احمد شاه بابا مینه کې اوسېږو هلته احمد شاه بابا مینه کې موږ د شاعرانو یو ادبي بهیر چې د احمد شاه بابا په نوم باندې دی د احمد شاه بابا ادبي بهیر لرو هرې جمعې په ورځ نه هو نه تر د ماسپښین یوې بجې پورې هلته ادبي بهیر کېږي په پښتو ادبیاتو باندې لیکچر ورکول کېږي استادان راځي شاعران راځي په دې باندې د شعر او د ادبیاتو مختلف موضوعات د لیکچر لاندې نیول کېږي په دغسې ماحولونو کې بیا کله چې کلي ته لاړ شو هلته له ملګرو شاعرانو سره نو طبعا ناسته د شاعرانو سره وي هر ځای کې ماحول او بندارونه د شاعرانو خوښوم ورزم او ډیر وخت ورکوم شاعرانو دغه بندارونو ته او ناسته ورسره لرم
نو د شاعرانو سره ناسته پاسته خو خامخا تاثیر کوي هغه شاعري چې تاسو په غنی خیلو کې د شینوار په ولسوالۍ کې کول او هغه شاعري چې تاسو دلته کوي آیا کوم توپیر پکې اوسوینه
او ولن هغه شاعري چې موږ په شینوار یا په خپلې کلیوالي ساحه کې کوله هغه ډیره یو ساده شاعري وا کلیوالي ماحول او ډیره انځورګریزه شاعري وا خو ولې د ښار او د کلی تابان پارک سره وی دلته د شاعرانو هغه خیال او ذوق هغه یو څه بل قسم دی، د کلیوال شاعر ذوق او خیالات او دغه شاعری بل ډول وي، منځ کې یو څه تفاوت توفیر شته.
نو اوس به اوریدونکي ستاسې د شعر په تمه یي، او زم غواړم چې ستاسې شعر وروسته شعر واورم د اوریدونکو سره.
ولې نه، یو غزل دی محبوب صاحب تقریبا دا اوس مې لیکلو، داسې وایي: د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوي او که نه شوي،
د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوي او که نه شوي،
مننه د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوي او که نه شوي، ای زړه پسې بهر له دایرې شوي او که نه شوي، او د زړه له ډېره درده چې مې آه د خولې نه ووت،
د زړه له ډېره درده چې مې آه له خولې نه ووت،
د زړه له ډېره درده چې مې آه د خولې نه ووت، راښکته له اسمان نه پرښتې شوي او که نه شوي، او همدا د پښتنې مینې اثر وي اضطراب وي،
همدا د پښتنې مینې اثر وي اضطراب وي،
همدا د پښتنې مینې اثر وي اضطراب وي، ته وګوره په واورو کې خولې شوي او که نه شوي، خپل حسن خېژولی وي غرور د اسمان سر ته، خپل حسن خېژولې وي غرور د اسمان سره ته، راپرېوتې خیرې مې در پسې شوې او که نه شوې، لږ راشي جنګ پرستو قدم زی پکې پیدا کړی،
لږ راشي جنګ پرستو قدم زی پکې پیدا کړی،
لږ راشي جنګ پرستو قدم زی پکې پیدا کړی، راتنګې مو د کلي هدیرې شوې او که نه شوې،
لږ راشي،
لږ راشي جنګ پرستو قدم زی پکې پیدا کړی، راتنګې مو د کلي حاضرې شوي او که نه شوي، او عابد د مور دعا او روڼ مشال ځان سره واخیست، عابد د مور دعا او روڼ مشال ځان سره واخیست، رڼا ورته د ژوند تورې تیارې شوي او که نه شوي.
ډېره مننه ژوندی اوسئ
مننه محبوب صاحب، تاسو نه هم ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ او د مرکې لپاره مو وخت، مننه.
د اړې ژبو ډیر شمیر کلمې سره ډیر نږدې او حتی یو ډول دي، ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن د ستی کلمې په اړه د هندي فلکلور یو کیسه دراورو. دا کیسه درته زموږ همکار وګمه جوار خیل کوي.
زر پانا
ستی یا سهتی جانان سترګو کې دی اور دی ماته دی وکتل ستی ستی دی کړم. موږ په عامو خبرو کې ډېرې کلمې کاروو چې نه یوازې دا چې په کلمې مو فکر نه دی کړی، بلکې تر شا لپرتو کې سوې هم نه یو خبر. په وړاندې ذکر شوې لنډۍ کې مې موخه د ستی کلمه ده. اکثره پښتانه چې کله ډېر وزوریږي او یا هم درد یې له حده زیات شي نو وایي چې ستی شوم، زړه دې ستی کړم، او د خیرا په ډول هم وایي چې خدای دې ستی کړم. زرګونه کاله وړاندې کله چې په هندوستان کې د هندویزم مذهب د ټوکیدا او پرمختیا په حال کې وو، په یوې مذهبي کورنۍ کې یو ځوان د ناچ په نوم په یوې نجلۍ سهتی مهین شو. د ناچ پلار د هندویزم د مذهب یو لوی پنډت و. هغه به د خپلې سیمې خلکو ته وعظ او نصیحت کاوه. دوی یې هندویزم ته رابلل، او د همغې سیمې خلکو دا سړی د سپېڅلي انسان په نوم یاداوه. د ناچ پلار پنډت ویرت درې مېرمنې درلودې، او کله چې دی د سپېڅلي انسان په نوم ونومول شو، نو خپلې دوه مېرمنې لومړۍ او وروستۍ یې د پلار کور ته ولېږلې، او منځوی مېرمن رانا یې له ځانه سره وساتله. هغه د ډېرو ښځو په کولو بندیز ولګاوه. پنډت ویرت په خپلې سیمې کې د هلکانو انجلو په مینې ټینګار کاوه، او ویل به یې چې هیڅ داسې واده باید ونشي چې د هغوی ترمنځ پخوانۍ مینه نه وي. ناج د یو سپېڅلي او هندو پرور ځوان په توګه د خپل پلار د لارې پالونکی و. ناج به هره ورځ مندر ته تلو، او هلته به یې له نورو ځوانانو سره د هندویزم د پالنې لپاره کار کاوه. په همدې دوران کې له سهتی سره مخ شو، او ترمنځ یې مینه پیدا شوه. میاشتې تېرې شوې او کلونه هم واوښتل، خو د ناج او سهتی مینه ورځ تر بلې زیاتېده، او همغه و چې د پلار په خوښه یې واده وکړ. او د واده به یې کمه موده نه وه شوې چې ناج په مندر کې په خپل مرګ مړ شو. ټول کلیوال راټول شول، او پنډت ویرت د خپل زوی د سوزونې ځانګړي مراسم برابر کړل. د ناج جسد یې په یوې کندې کې کېښود، او لرګي یې پرې باره کړل، اور یې ورکړ، او کله چې د ناج جسد سوزول کېده نو سحتی د خپلې ناپایې وینې له امله کندې ته ځان ورګزار کړ او د ناج له جسد سره یې خپل ځان وسوزاوه. د هغې سیمې خلک ټول د پندت ویرت غبرګون ته په تمه وو، خو د ناج پلار چې د وخت مشهور پندت و د ساتي په سوزونې چوپتیا غوره کړه. له همدې امله سلګونه کاله په یو شمیر سیمو کې ځوانانو کونډو د خپل مړ شوي خاوند له جسد سره ځان سوزاوه، چې دا چاره تر وروستیو لسیزو پورې په ډېر ندرت سره تر سترګو شوې. د وخت د ژبو په فرهنګ کې ساتي چې په پښتو ژبه کې یې مافغن شکل ساتي دی، د هغه عمل نوم شو د کوم عمل له مخې چې یوه ښځه د خپل خاوند له جسد سره یو ځای ځان سوزوي. دغه کلمه په پښتو ژبه کې هم مفغنه شوه او موږ یې د داسې سوزېدا لپاره کاروو چې بنسټ یې په مینه وي، او دا کلمه تر ډیره د دویمې معنا لپاره کارول کیږي. بې وره وسومه ستی شوم، ملالو سترګو په ما وکړل فسادونه.
ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوره شاعر علي سرور لودي ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
علي سرور لودي. علي سرور په قوم شاهو خیل لودي وو چې د هندستان له هغه لودي ادیبانو او عارفانو څخه ګڼل کیږي چې په تیرو خبرونو کې ذکر شوی وو. د دو احوال او خوارق مخزن افغانی بینوی او د پټی خزانی مولفی هم د تحفه صالح کتاب په حواله احوال راوړي، او دا سیخکاری چې د متقی پارسا او متصوف سره وو. د خپل عصر رهبر بلل کېده او په ملتان کې به ژوند کاوه. علي سرور د ارشاد او تدریس حلقه جوړه کړې وه او ډیر خلک یې مریدان وو. د دو عمر په واز او ارشاد کې تیر شوی دی او د لسمې پیړۍ په پای کې ژوندی و. نعمت الله مورخ وایي چې علي سرور د ملتان د کرور په کلي کې اوسېده او مستجاب الدعوات و. وایي چې و ورځ یونی سرور خرایا وویل چې شیخ نجم الدین کبری با په یوه کتنه خلک د کشف خاوندان کول. علي سرور ورته وویل چې دا خو اسانه کار دی. نو چینایی لخپل کار فارغ شو، بل حال پر راغی او د کشف درجه ته ورسیده او په عبادت او ریاضت مشغول شو. لدی کیسې څخه د علي سرور د ژوند ټول او د خلکو نظر چې د ته درلوده خخ کاری، او د تحفه صالح له روایت هم څرګندېږي چې د خلکو مرجع وو او عرفانی او علمی مشکلات به د دفه فکر حلول. خو ګوریدونکو، د خبرونی په دې برخه کې غواړو چې د علي سرور لودي یو غزل تاسو ته وړاندې کړو، چې دغه غزل د پټي خزاني مؤلف له تحفه صالح څخه اقتباس کړی دی او خیر فانی رنگ لري، چې وایي: محبت پیاله می نوش کړه په مجاز کې، محبت پیاله می نوش کړه په مجاز کې، د حق نور وینم په سترګو د آیاس کې، درست وطن راته دریاب سوبی دیدنه، درست وطن راته دریاب سوبی دیدنه، دیت می نسی مگر خدای می سبب ساز کی، که زمر شم هم لگور اکرم سر پورتا، که زمر شم هم لگور اکرم سر پورتا، ناگهانه چه دل بر راته آواز کی، که می سر غص در رکیب پا تیرا تیخ سی، که می سر غص در رقیب پا تیر تیغ سی، هم بزم که دل بر غخت پا مهر و ناس کی، زو یار مدام ناس تو یو لبلا، زو یار مدام ناس تو یو لبلا، پر غماز دی باری کانی د غم ساس کی، گران بلتون با ده هاغو مینو وینا، گران بلتون با ده هاغو مینو وینا، چه تل ناس توی پا خلوت که سر راس کی، ای سروره غمازان سو بی حسابا، ای سروره غمازان سو بی حسابا، پاک اللہ دی صورت تش بی مغز پیاس کی. پاک اللہ دی صورت تش بے مغزہ پیاس کی.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې په اتم سرود کې واوریدل چې د کک مور زرینې ته وایي چې کک له ښځو کرکه لري او وایي که چیرې د ده کلا ته کومه ښځه نږدې شي نو دی به یې له تیغه تیره کړي. مور یې کیسه کوي او د کک په دغه ویرجن حالت افسوس کاږي. دا چې په نهم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ریشمین خیال
ملکه زرینه ناچا پا شو پورته تور و سترگو که هیلی پا زلاشوی پا چیره که ده تینگ هود نخی راغلی ده نازک و شند و رنگ نور هم سور شو پا روخانه که وگندل استرگی پا هود من غگی پا لوڑ داسی وویل زوار زمان او لکک سره غږیږم برخلی کې پکلک هوډ ور بدلوم کک به بیا لخپل لوی ګرز سره را پاتی پیل افغان کک به پننګ د هرمن ولاړ شي. زه با سم د کرکې له دنیا نه زه بیرته انساني دنیا ته بیایم تر دې وروسته پر همدغه ژمنه پایم د روخانه په څیره کې ویره ترها حیرانتیا اول ولې په څپو سر دی میلمنی ته سپ براند سترگو گوری لوری دا تمر آسان کار ما بولا کک بر رحم پا هیچ چا بانده و نکڑی تو واک منا دی سر لوڑی ساکستانی خود کک پا نظر تیه یو خزا کلخ کرو سر مل کلات ورشی پا یواز با دی طول لخ کر تالا کری اوس ورتلل دی کک کلات مرگ غختل دی دی پلان کومی تا دی لاس نن استل دی لزمری سر پغیگ جنگی دل دی لنهنگ سر توپان که اوختل دی دی ارتون پس رو لنبو که تاوی دل دی پر سکروتو باندی یبل پخیت لل دی اجدها پهلوانی ترا بلل دی سر دی غرل لوی و تیگو جنگ ول دی لیوان توب دی لوی گرنگ تور ترپل دی کک غصه دی کک لدی را جوش دک دی دی زخمی افعی پا سیر پزان تاویگی چه دی خزو یادون وشی نو خخمیگی یو منزل بلا کلا تا نگدی نیه چه پرتاب دی تیرو غش و باران شی دمر لوی خطر می نلوریگی گرانه چه پر غم دی سیه پوش طول ساکستان شی. خوزرینه هغه خکل ژمنه پیغله خوزرینه هغه خکل ژمنه پیغله چې رګ رګ کې تاویږي ساکی وینه مساګیت د تایمیریس انا له پخته هغه لوړه کوچانۍ په قامت دنګه په ښایست د تاووس خور په زړه پلنګه. هو زرینه ملکه چې لرې ګوري په افق کې ګنډلې تور سترګې په لوړ غږ یې خپله ژمنه کړه ورغبرګه که دیوان می مخه ونیسی پا گرونو که زمری پا مخه راشی دلی دلی که پا لارا که دوزخ دوزخ لن بیوی که دی غش و باران اوری لاسمان زبا خامخا دی کک لیدو تزم ولولی بای پا زرک پاتس اوما دی هیرمن پا ننگ و پت یا ننگ اوما هغا اور چی یوی خزی دی بل کڑای بو یا مرد دی بلی خزی پا لاسوشی هغه اور چې یوې خزی دی بل کړی بو یا مر د بلې خزی په لاسو شي ها دوزخ چې د یوې په لاس جوړ شوی یوه بله به یې جوړ د جنت باغ کړي هغه کرکه چې یوې خزی کرلې عاطفه د یوې بلې به یې توږي. زه به کک ته دا په سپینو ټکو وایم هره ښځه لکه ستا مور پرښته ده له آدمه تر دې دمه دا کیسه ده. زه به کک ته دا په سپینو ټکو وایم هره ښځه لکه ستا مور پرښته ده له آدمه تر دې دمه دا کیسه ده که وفا ده که حیا مینه ښکلا ده همدا ښځه د دې ټولو سرچینه ده.